تاریخ کې یوازې یو روغتون لرو، او سره له دې چې د ډېرو لسادیو پیرو کرباغ یک ناروغان راځي، په دې برخه کې مو د عام روغتیا وزارت او مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې چوپتیا ته جدي پام وکړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو، په همدې سره د غرمې دولس نیمو بجو ته ورسېدلو. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتمن له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړاو نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ناټو د خپل تاسیس اویایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې لمانځي، او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري لیونل میسي ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړل شوه.
دوستانو، خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پانا زادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. اوس هم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلس. درنو دوستانو، خوشاله يم چې یو ځل بیا د دې خبرونې د خبرېدلو وخت را رسیدلې دي. هیرمونه وی چې نن د دسمبر لومړۍ نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، او موږ هم دا خبرونه همدې ناروغۍ ته ځانګړې کړې ده. او تاسو هم کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. موږ سره ډاکټر صاحب محمد خان هدایت د انتانی ناروغیو متخصص استودیو کې ده. نو تاسو کولی شئ چې خپل پوښتنی له د سره شریک کړئ. د به تاسو ته لازمي لارښوونه وکړي. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خراغ لست. کا اول کې راته د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي په حقله عمومي معلومات راکړي.
ایچ آی وی یا هیومن ایمیونی ډیفیشنسی وایرس یو وایروس دی چې په وینه کې د مریضانو موجود وي، او دا ویروس د درې عمده لارو نه انتقالیږي او خلک مصابوي. چې دا درې عمده لارې د وینې د لارې ده، د جنسي اړیکو د لارې ده، او د مور نه ماشوم ته دا ویروس د انتقال وړ ده.
د مور نه ماشوم ته هم د انتقال وړ دی. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه پوښتنې ډیرې زیاتې دي چې اول بره شو دې ته چې آیا افغانستان کې د ایچ آی وی پی په زیاتی دودی که همغه په خوانی حدود کې پاتې دي؟
باید ووایم چې د ایچ آی وی ایز واقعات د ورځ نه تر بلې پورې کراره کراره زیاتېږي، او یو کال نه بل کال ته یو نیم سل دوه سوه په اوسط ډول سره واقعات په هر کال کې پی باندې اضافه کیږي. او اگر چې واقعات د فعلاً دپاره دومره زیات نه دي په افغانستان کې، خو که احتیاط ورسره ونه شي، مخنیوی ونه شي، دا واقعات کیدای شي په ډیر کمه موده کې ډیر زیات شي. نو د دې له خاطره مخنیوی ډیر ضرور دی چې
دا به هم یاد کو. ډاکټر صاحب، چې څو سلنه نارینه او څو سلنه ښځینه په دغه ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه پورې اخته دي؟
هغه ټول کسان چې د تداوی په مراکزو کې راجستر شوي دي، ثبت شوي دي، د پنځه اویا سلنه کې نارینه او د پنځه ویشت سلنه ښځینه دي، چې بیا دا ماشومان الکانو جنوکیم په همدغه کټګوري کې.
ډاکټر صاحب، د عامې روغتیا وزارت به په دې اړه لازم اقدامات او ګامونه پورته کړي وي، خو ستاسې په نظر باندې که تاسې د سې په واضح ټکو باندې ووایاست چې کومې اسانتیاوې تر اوسه دغو ناروغانو ته برابرې کړي دي؟
دغه ناروغانو ته هغه اسانتیاوې چې برابرې شوي دي عبارت دي نه چې د دغه مرض تشخیص، تداوی، تعقیب ټول په افغانستان کې په وړیا ډول سره باندې کېږي. یعنی هغه کس چې غواړي ټیسټ شي، هغه کس چې غواړي پوه شي چې دغه مریضي لري یا نه لري، اده تمام معاینات په وړیا ډول سره کېږي. که دا تشخیص چې په دې ستونزې اخته ده، اده ټول هغه د تداوی مصارف هم د حکومت په غاړه دی چې د هغه د بین المللي همکارانو په واسطه په همکارۍ سره دا مخ بیایي. یعنی دغه تداوی تشخیص ټول په وړیا ډول سره.
بله، لږ بره شو د دغې ناروغۍ د درمل ځایونو ته، البته د دغه ناروغۍ شفاخانو ته د هیواد په کچه باندې به څونه شفاخانې شتون ولري؟ که د هیواد په کچه نه وي، د کابل په کچه باندې څو شفاخانې شته چې دغه ناروغۍ تداوي کوي؟
باید ووایم چې د هیواد په کچه تر اوسه پورې 15 د تداوي مراکز په 15 زونونو کې جوړ شوي دي، چې په کابل کې دی، په ننګرهار کې دی، بلخ کې دی، خوست کې دی او په هرات کې. دا 15 د تداوي مرکزونه دي، او د دې په څنګ کې نور د تشخیص مراکز هم شته دي چې هغوی بیا په تداوي کې هم دوی سره مرسته کوي، چې هغه هم یو نور ولایتو کې دي. او د هغې په څنګ کې یو تعداد انجیوګانې دي چې هغوی د دغه کسانو د پیدا کولو کې او هغوی معرفي کولو تداوي مراکز ته هغوی هم همکاري لري، چې د هغوی تعداد بیا زیات دی. خو د تداوي مراکز په رسمي ډول سره په 15 حوزو کې یا په 15 زونونو
کې،
یو په کابل کې دی چې هغه د افغان جاپان روختون کې موقعیت لري.
ډیر ښه، ډیر ښه. ډاکټر صاحب، دلته نور اوریدونکي لرو، دوی به راواخلو په وار سره چې دوی کومې پوښتنې لري دوی ته به ورشو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم خود سلامونه تاسو ته د افغانستان ځکه موږ ته محترم ډاکټر صاحب فضل هادي وردګ ما.
وعلیکم السلام فضل هادي وردګ، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب سره سټډیو کې د خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
مننه محترم ډاکټر صاحب. موږ ته خپل له زیاتره کسان د مرض کې دغه مرض باندې مبتلا شوی، خدای مثال الله سلامه نه کوي. نو سړی څه پوه شي چې زه په دغه چې وی باندې وخته ما نه ډېر دا څه لري پرتی چې نشته چې حالت یو څوک په وخته شي وینم بیا ډېر پاس کوي. نو بیا ډېر پاس راځي بیا هغه مرض کې هغه شوی دی علاج هم سخت. نو سړی څه پوه شي چې دا هغه چې وی باندې سړی مبتلا شوی وي، سړی څه په ځان باندې پوه شي کوم علامې انسان په وجود کې رسي دا مې یو لږ سوال ومنه نه تاسو
ډېر زیات مننه تاسو په تمه اوسئ. ډاکټر صاحب محمد فضل هادي وردګ دی وایي چې د ایچ آی وی نښې نښانې کومې دي چې یو څوک نوی خبر په ځان باندې کومې نښانې په وجود کې پیدا کیږي چې بیا د هغې نه وروسته دا ثابتېږي چې دی په ایډز باندې اخته دی؟
یو خبره باید ووایم چې څرنګه چې دته ایډز وایي یا اکوایرد ایمیونو دیفیشنسی سندروم، دا د یو سندروم په ډول سره منځته راځي. یعنی سندروم هغه حالت ته ویل کیږي چې یو خاص سیستم کې دا ستونزه نه راولي. په مختلفو سیستمونو د وضعیت کې دا ستونزه راوړلی شي. د هغه له خاطره د دغه تشخیص په اول مرحلو کې لکه ستونزمن دی. نو د دې په خاطر باندې کله که څوک دوامداره تبه کوي، دوامداره اسهالات ولري، که دوامداره د وزن زیا ولري، او هغه کسان چې دې په څنګ کې د خطر نه ډک رفتارونه لري لکه روغ دي کسان دي، یا هغه کسان چې زیاد جنسی اړیکې په نامشروع ډول سره لري، هغه کسان که دغه اراض و علائم پیدا کیږي هغوی کیدای شي چې مشکوک شي. او دې له خاطره چې دغه مرض کوم خاص اراض و علائم نه لري، نور هر څوک کولی شي د پادی ډول سره یو ځل ځان چک کړي، خو په هغه صورت کې چې کوم خطر تیر کړی وي.
ډیر ښه. تاسو یادونه وکړله چې دغه ناروغي له دریو لارو انتقالیږي: وینه، جنسي اړیکې او د مور نه ماشوم ته. نو آیا دغه ناروغي خپله ایډز ناروغي د نورو مرضونو لامل ګرځېدای شي په دوامدار توګه باندې؟
یو خبره باید وویل شي چې دغه ایچ آی وی ایز خپله کم خاص مرض منځته نه راوړي. ایچ آی وی ایز چې دی ایچ آی وی ویروس د عضویت یا د وجود هغه دفاعي سیستم خرابوي. کله چې دفاعي سیستم د وجود خراب شي نو په دې وخت کې انسان د مختلفو میکروبونو په مقابل کې د دفاع کچه ډیره کمیږي او هغه ویروسونه نور انتانا چې دی په اسانه باندې د کس باندې حمله کوي او دې ته مختلف سیستمونو کې مشکلات پیدا کوي او ایچ آی وی مستقیما هغه کم خاص مریضی ورته منځته نه راوړي. ایچ آی وی سبب د دې کېږي چې دفاعي سیستم ضعیف شي او د دفاعي سیستم ضعیف والی په وجه کې بیا مختلف
ناروغیانې را پیدا شي. بله ډېر ښه، ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
حکمل افغان د خوست څخه یم.
حکمل افغان له خوست څخه په خیر راغلی، مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
نن مو برنامه دې څوبره
او بو مهرباني
نو زما له دفتر څخه دا پوښتنه چې دا آیا یو څه کوم عمده علامل لري کنه؟ په علامې کوم دي کله چې یو انسان په دې مرض باندې مبتلا شي او بل دا په کوم کال کې کشف شو
او په کوم خبرونه ته دې مریضان ځو؟ اها سمه ده، ډیره زیاته مننه. د عالمي یا نه خونو خنو په اړه خو ډاکټر صاحب تاسو ته توضیحات درکړل، خو دا چې اول دغه ناروغي په کوم هیواد کې را پیدا شوې ده که ډاکټر صاحب غوښته وینو په دې اړه تاسو معلومات درکولی شي؟
دا ناروغي په اول ځل په امریکا کې تقریبا دیش کاله مخکې منځ ته راغله او بیا وروسته اغه واقعیت په نور ملکونو کې هم کشف شو. اوس په ټول نړۍ کې دا ستونزه موجود ده،
یعنی دا ناروغي په ټول هیوادو کې شته،
په ټول هیوادو کې شته، د څه خاص ملک نشته چې تنه اغه وي.
ډیر ښه، ور به شو بل اوریدونکو برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
هلمند د ټلیفون په لیکه یم. تاسو او ډاکټر فاطمه سلام علیکم.
د هلمند څخه څوک؟
جعفری
له هلمند څخه. مهرباني وکي سلام نو ته دی. علیکم السلام وایو. مهرباني وکي زمنګ نننې خبرونه د ایچ آی وی ناروغي ته ځنګړې شوې ده. مهرباني وکي خپل پوښتنه شریک کړئ.
او د ډاکټر فاطمه پوښتنه ده چې دغه مرض اړایمي او اثر د اوله ابتدا کې پر سړي باندې څنګه مرحله راولي او دومره پوښتنه مې داره چې په خوا به کله کله پر سړي کې د دې مرض یا حوالي خبره یو څه بدلوري، یعنې اوس دا ډېر وخت مر د دې مرض نوم او نشان نه دی اورېدلی چې دا څه عامل دی او بل دغه مرض په حقیقت کې پیدا کېږي لکه له څه څخه او په کوم هېواد کې اوله ری پیدا شوی دغه مرض.
ډیر زیاته مننه جعفری، کی پوښتنې دې تر سره کړلې. د علایمو په اړه خو ډاکټر صاحب نښې نښانې ویلې، خو یو ځل بیا تاسو ته ووایي او بیا به نورې پوښتنې موږ له تاسو نه ولرو. که یو ځل بیا ډاکټر صاحب په دې باندې رڼا واچوي چې د دغه ناروغۍ غټې نښې نښانې کومې دي؟
دی ورور پوښتنه وکړه چې اولیه نښې نښانې کله چې دغه ویروس په اول ځل وجود ته داخلیږي، نور لکه یو زکام غوندې یو حالت کس ته پیدا کوي، د یو لنډې مودې دپاره وي او بیا خود په خوده دا ستونزه له منځه ځي او وروسته د هغه نه د درې میاشتې وخت نیسي چې تر څو د دې په مقابل کې وجود کې یو څه خاص مواد دي چې انټي باډي په نامه باندې یادیږي، دا یو کچ ته ورسیږي. بعد هغه نه په دغه عادي ټسټونو باندې دا د تشخیص وړ شي او دا چې شپږ میاشتونه تر لس کالو پورې نور وخت نیسي، د هغه وخت نه چې دغه ویروس یو انسان اخلي د شپږ میاشتونه تر لس کالو پورې نور وخت نیسي چې دغه خاصې نښې نښانې ظاهرې شي. نو د دې له خاطره یو اندازه د دې مرض تشخیص په اولیه مراحلو کې ستونزمن دی چې تر څو نښې نښانې سړی وګوري او بیا مشکوک شي. نور څرنګه چې ما مخکې هم وویلې چې د ټیسټ کوم داسې خاص قیمتي ټیسټ هم نه دی. کله چې یو کس په ځان باندې ډارېږي، ښه دی چې لاړ شي یو ځل ځان ټیسټ کړي.
د دې بلې پوښتنې ته به راشو، خو اول به زه تاسې نه دا پوښتنه وکړم چې ډاکټر صاحب، کوم کسان د دغې ناروغۍ تر تهدید لاندې دي؟ یعنی کوم کسان دي چې هغه د دغې ناروغۍ تر تهدید لاندې دي؟
هغه کسان چې زیات د دغې ناروغۍ د تهدید لاندې دي، روږدي کسان دي، خصوصا هغه کسان چې ستنې زیات استعمالوي، او هغه کسان چې جنسي اړیکې زیات، که هغه نارینه دي که ښځینه دي، چې هغوی جنسي اړیکې زیات لري، هغوی هم
جنسی نامشروع
اړیکې لري، دوی په جیک خطر کې قرار لري. او د دې په څنګ کې که نور کسان چې فرض مثال په دې ویروس باندې اخته دي، نور دوی دغه سامان وسایل چې جراحي وي، چې د کسان چې فرض مثال ستنې وهي یا جراحي سامان ورته استعمالیږي، که دغه کسان دغه وسایل په سم ډول سره تعقیم نه شي، خطر نورو ته شته دی. او ډیر خطر همدغه کسان دي چې روږدي کسان دي او جنسي پر خطره.
بله، همدارز جعفری له هلمند نه دا پوښتنه وکړله چې پخوا به په رسنیو کې دغه موضوع ډېره زیاته یادېدله او ډېر پروګرامونه به پې جوړېدل، اوس ولې نه پې جوړېږي؟ نو موږ ته دا پوښتنه را یاده شوله چې افغان جاپان شفاخانه د دغې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره عام پوهاوی څه کړی دی که نه؟
باید وویل شي چې افغان جاپان شفاخانه یو روغتون دی، او د عامه روغتیا وزارت تر چوکات لاندې کار کوي. افغان جاپان خپله په خپل سر باندې نشي کولای داسې پروګرامونه مخته بوزي، نور دا پروګرامونه د عامه روغتیا وزارت دخوا نه، او هم د ایدز د پروګرام له خوا نه په لویه کچه باندې مخکې بول کیږي. او افغان جاپان شفاخانه هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته شوي وي د شفاخانه ته معرفي کیږي، او د دوی د تداوی په برخه کې افغان جاپان شفاخانه کار کوي.
ډیر ښه، اور به شو نور اوریدونکو ته چې څوک به کرخه دي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
په خیر اوسې؟ په خیر راغلی خپرونې ته. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ ډیر ښه، ودان تبسم، په خیر راغلی خپرونې ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. پوښتنه مې دا ده چې دا کومې دوانې دي جنسي اړیکې دفاع په دې ناروغۍ کومه اغېزه لري او کنه؟
څنګه یعنی دغه ناروغي رامنځته کولی شي یا نه، یا په دغې باندې چې څوک یې لري کومې اغېزې کولی شي یا نه؟ اړیکه یې لکه چې پرې شوله. تاسو یاستئ په کرښه باندې ودان صاحب؟ اها، سمه ده، په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
باید وویل شي چې هر ناروغۍ ته خاصې داروګانې یا دواګانې موجود دي، او هر دوا خپل ځان ته خاص هغه جانبی عوارض لري. یعنی هر دوا چې اخیستل کیږي، که هغه عادي دوا هم وي لکه پرستامول چې د تب دپاره او د درد دپاره سړی اخلي، د خطر څخه خالی نه دی. یعنی دا هم ځان ته یو ستونزه لري، عوارض جانبی لري. نور دغه دواګانې چې د ایچ آی وی ایدز د ضد په خاطر باندې توصیه کیږي، دا هم ځان ته اراز او عوارض جانبی لري. خو دا هغه ډاکټر چې دا دواګانې توصیه کوي، اول مریض ګوري، د هغه حالت د ارزیابي نه وروسته هغه دواګانې چې هغه ته بې ضرره وي هغه ورته انتخابوي او توصیه کوي.
ډیر ښه، نور اوریدونکي هم لرو، دوی ته بلاړ شو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غږ اورئ؟ سلامونه. بل اوریدونکي برا واخلو، د دې اړیکه پرې شوه. السلام علیکم.
سلام ته. وعلیکم السلام. خدای دې ستاسو جوړه ست ډاکټر صاحب جوړه.
ډیره زیاته مننه. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
مننه. کوم سراج د کندهار څخه ژوند پر کرښه واسه جوړه ډاکټر صاحب. خو پښتنه دا
چې دا انټي بایوټیک مواد چې لکه دای ماکسیل او اموکسیسیلین او یا دا ګولې ایا دا پر دې میکروب باندې اثر لري که نه لري؟ د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې په مواد چې دا یا
سامده ډیره زیاته مننه پوښتنه دی. ان شاء الله ډاکټر صاحب ځواب وي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د سراج ورور په ځواب کې باید وویل شي چې دا انټي بیوټیکونه چې دوی نوم واخیسته دا په ایچ آی وی وایروس باندې هیڅ اثر نه لري. ایچ آی وی په ضد هغه دواګانې چې استعمالیږي هغه ته انټي ریترو وایرل ویل کیږي، یا هغه دواګانې چې د دغه ریترو وایرسونو مقابل کې حساس دي هغه استعمالیږي، او هغه ځانته خاصې دواګانې دي، او دغه انټي بیوټیکونه په هغه باندې کوم خاص هیڅ تاثیر نه لري.
وربشو بل اوریدونکي بر واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بخیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځای نه ماړی کنی ولی؟
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو، پښتون یم، د جوزجان
څخه. پښتون له جوزجان څخه، بخیر راغلی. مهرباني وکړئ پښتنه مو شریک کړئ.
تشکر خوري. اول خو تاسو د آگاهی څخه، تاسو د میلمنو څخه یو جان تشکر چې موږ ته قسم قسم موضوعات راکوي او خلکو ته آگاهي ورکوي. د ازادي راډیو ته یو جان مننه. مېلمه ډاکټر صفین پښتنه دا ده د خپل پروګرام په اول کې وویل چې دا د هیڅ ناروغي د مور نه و ماشوم ته هم انتقالیږي. یعنې هلته خو د جنسي مقابت نه د وینې د پیشکاري د دې څخه یې وویل دغه د مور ته و ماشوم ته څنګه انتقالیږي، په کوم وخت کې ورته انتقالیږي. او بله پوښتنه مې دا ده، د ده په آگاهي سره په ټول افغانستان کې به څو د نفر د هیڅ په ناروغۍ اخته دي، او د دغه هیڅ د ناروغۍ
مننه. مهرباني وکړئ، ډېرې پوښتنې وکړلې خو موږ به راشو اولې پوښتنې ته، دا چې دغه ناروغي څه ډول په کوم وخت کې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي؟
څرنګه چې ما وویل چې د هغه درې عمده لارو نه چې دغه انتان انتقالیږي، یو د مور نه ماشوم ته دی. مور کله چې دغه ویروس اخلي نور دا په درې مرحلو کې کیدای شي د مور نه ماشوم ته انتقال شي. یو مرحله مخکې د ولادت یا لنګون نه دی، یعنی دغه نهه میاشتې چې ماشوم د مور په ګیډه کې دی کیدای شي په دغه دورې کې انتقال شي، یا هم د ولادت یا د لنګون په وخت کې انتقال شي، او یا هم د هغه نه وروسته چې مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. په دې درې مرحلو کې د انتقال وړ دی. خو د ښه مرغه باید وویل شي چې هغه میندې چې په دې ویروس باندې اوس اخته دي، دې په خاطر باندې چې د دوی ماشومان دغه ویروس نه منفي دنیا ته راشي، مونږ دغه میندو ته د حوال نه خاص تداویګانې شروع کوو، او دوی د تداوی لاندې نیسو. نور ادې په نتیجه کې د مور د وینې هغه د ویروس کچه تر ډېرې اندازې پورې مونږ ټیټ راوړو، او د دې په سبب کې سبب د دې کېږي چې د مور نه ماشوم ته د انتقال اندازه چې په عام ډول سره تر 15% راته د هغه نه پورته دی، دا اندازه مونږ صفر ته کته کړو. او د دې په څنګ کې د خطر چې ماشوم منفی وی او بعد دینه چې دا پیدا کیږي اخته نشي، کله چې د مور نه پیدا کیږي تر شپږ هفتو پورې مونږ په وقایوي ډول سره دې ته نور دوا هم ورکوو، او په دغه شپږ هفتو کې د دې ماشوم معاینات تکمیلوو. که دا هم په مغه د مور په مرض باندې اخته و ورته تداوی شروع کوو، او که منفی و هغه وقایوي دوا چې مونږ ورکوو هغه پی قطع کوو.
غیر به شو د دې تداوی ته دغه ناروغي په مکمل ډول باندې د تداوی وړ دی؟
باید وویل شي چې دا د تداوی وړ دی، خو داسې یو حالت دی چې دغه کسان باید مادام العمر د ټول عمر د پاره باید دوا واخلي. ا دې خاطر څنګه چې تاسو پوهیږئ یو تعداد نور امراض دي لکه د وینې جیک فشار یا ډیابیت یا داسې نور امراض دي چې تر څو یو کس ژوندی وي هغه باید دوا واخلي او دا مرض یې کنټرول شي. په دغه مرض کې هم په مکمل ډول سره د دغه تداوي په نتیجه کې دغه ویروس له منځه نه ځي، تر هغه اندازې پورې دا اندازه ټیټیږي چې نورو ته د انتقال وړ نه شي، خو په مکمل ډول سره له منځه نه ځي. د همدې په خاطر باندې ده چې دې تداوي د ټول عمر دپاره ده او هغه کس چې په دې مرض باندې اخته وي هغه مجبور دی چې د ټول عمر دپاره دغه دوا واخلي، تر څو هم خپله روغ اوسي او ستونز ورته پیدا نشي او هم نور کسانو ته د انتقال اندازه صفر ته تقرب وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو د کنټرول یادونه وکړله چې دا کنټرولیږي په دوا سره، د دغه د کنټرول امکان څومره دی؟ یعنی تر څو کلونو پورې دغه ناروغي کنټرولېدای شي؟ یعنی د انسان په عمر باندې تاثیر لري که نه لري؟ عمر لنډوي؟
عمر نه لنډوي، عمر اوږدوي. دغه کسان چې دغه تداوی اخلي نور یو عادي کس خوندې دا د خپل ژوند ته ادامه ورکولای شي. نور څنګه چې په افغانستان کې په اوسط ډول سره 50 کال عمر دی، په نورو ملکونو کې وایي کسوک دغه دوا په منظم ډول سره واخلي تر 50 کالو پورې د عمر اوږدوي.
اها، یعنی بعد له 50 کلو بیا نور کنټرولېږي نه؟
په دغه موجوده دواګانو کې دا ویل کېږي چې هغه کېږي که یو کس په دې مرض باندې اخته دی خپله دوا په منظم ډول سره واخلي دغه دواګانو په مقابل کې مقاومت منځته نه راځي، او کله چې دې مرض په مقابل کې مقاومت د دواګانو په مقابل کې مقاومت منځته نشي، نو همدغه یو دوا چې دی ته یو رژیم د تداوی چې دی ته شروع شوی په لسګونو کلونه معاصر وي. خو کله که یو کس خپل دوا قطع کی یا یو وخت واخلي یو وخت وانخلي ستونزې په تداوی کې منځته راوړي، دا سبب دی کېږي چې اندغه دواګانې د ته نور معاصر نه وي. نو اې دې په خطر باندې چې د ته معاصر دوا غشي اې د دواګانې کله چې مقاومت منځته راځي د یو رژیم نه بل رژیم ته بدلیږي. نور دغه موجوده رژیمونو کې هم دومره ورته اټکل شوی دی او دا ورځ په ورځ نوې دواګانې هم منځته راځي چې هغه
د ایدز ناروغان چې کله په کومې کورنۍ کې وي یا په ټولنه کې غونډ خلک ورنه کرکه کوي او نه ورنږدې کېږي، نو تاسو دا راته ووایاست چې د دوی سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی سره څرنګه چې یو نارمل انسان سره چلند پکار دی، مغسې یو چلند ته ضرورت دی. دوی باید دوی نه کرکه ونه شي، دوی ته په ټیټه سترګه باندې ونه کتل شي. نور هر انسان کېدای شي چې یو ستونزه ولري په یو مرض باندې اخته وي، نور همغسې چې نور امراض نه خلک کرکه نه کوي د دې نه دی هم باید کرکه ونه کړي او ښه انساني چلند باید ورسره وکړي، حتی دا کومک ورسره وکړي د حمایه کې تر څو دای وکولی شي په سمه ډول سره خپل دوا واخلي او خپل هغه عادي ژوند مخکې بوزي.
تاسو نه ډیر زیاته مننه چې د خبرونې ترغلی او ګډون مو وکړ. له ټولو دوستانو نه مننه چې موږ سره د خبرونې کې برخه واخیسته. دوستانو، د خبرونې په همدې ځای پای ته رسو. تاسو به مهربانه خدای سپارو. الله مو مل شو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.